ستوري مشي دا مشال ریډیو ده د دوو بجو په دې غړای کې زه مجید بابر تاسو ورکلې کوم په دې خبرونه کې سره دوه ونې دي خبرونه دي په دې سر کې درته د مشال مجله خبرونه باورو او پرسته نیمه کې درته د میرمنو د پار خبرونه سره وړاندې کوو دغه دواړه خبرونه به تاسو ووري خو د هر څه مخ کې د دوو بجو د خبرونو لپاره مې خپل همکار عبدالحی کاکړ لوکو
سرټکی د پاکستان د بهرنی چارو وزیر او د قطر د بهرنی چارو د وزیر ځانګړي استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. د شمالي وزیرستان چارواکو خبردار ورکړي چې د څلورو شزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته ناقانونه ګرځول شوي تیریکي طالبان پاکستان نورې حملې هم کولای شي. په داسې حال کې چې امریکا کې د کووډ 19 ناروغي ځخه د وژل شوو کسانو شمېره 15 لکه ځخه اوړېدلې، ولسمشر جو بایډن دا یوه رښتینې غمجنه او زړه بګنونکې شمېره بللې ده. او سم د خبرونو تفصیل، د پاکستان د بهرنی چارو وزیر د قطر د بهرنی چارو د وزیر ځانګړي استازي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه سره خبرې کړې دي. د شاه محمود قریشي او ډاکټر مطلق بن ماجد القحطانی ترمنځ پرون په اسلام آباد کې ملاقات وسو. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون په خپله ویب پاڼې لیکلي، قریشي القحطانی ته ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د قطر هلې ځلې هغو د ستاینې وړ ګڼي. په دې موقع قریشي دا هم وویل چې قطر او پاکستان دواړه د افغانستان د سولې په پروسه کې سهولتکار ری کړې ده. هغه زیاته کړه پاکستان په کلکه د افغان شخړې د مذاکرات له لارې د حل کولو غوښتنه کوي، ځکه چې د هغه په وینا دا مسله د پوچي لارې نشي حل کېدلای. هم په دې حال کې د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتو ټیم له نږدې 15 اونۍ ځنډ وروسته پرون ماښام سره لیدلې دي. د افغان دولت مرکزي ټیم په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی دی. په بیان کې سربېره د لیدنې په دې ټیم د یو غړي غرام فاروق مجروح خبرې هم خبرې شوي چې وایي د ګل پورز ماشان محل په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناستې وسوه. د نوموړي په وینا په دغه لیدنه کې په دې سلا سول چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې ایجنډا سره سم د ایجنډا په جزئیاتو کار وکړي او مذاکرات به نارمل او دوامداره توګه دوام وکړي. د طالبان د سیاسي دفتر وایي محمد نعیم رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې د دوشنبه ماښام ناسي یادونه کړې ده. هغه ویلي ناسته په شفی ځای تر سره سو د تماس ډلو دننه د نور کسبي چې ناستو ته دوام ورکړي. ورستای وار دواړه ټیمونه د جنوري پر 18 په دوه کې سره کښېنستي وو. د مسولې مذاکرات ټیمونه داسې وخت سره کتلي چې طالبانو په ډله باندې د افغان دولت لخوا خبرو ته د نه حاضرېدو تنقیدونه کېږي. د شمالي وزیرستان چارواکو خبرداري ورکړې د څلورو شزینه کارکونکو تر وژل کېدو وروسته ناقانونه ګرځول شوی تیریکي طالبان پاکستان نورې حملې هم کولای شي. د فروری پر 22 وسلوالو په ای پی کلی کې د یو غیر سرکاري ادارې څلور کارمندانې وژلې وي. له دې وروسته هم په دې ورځ د شمالي وزیرستان د پولیسو دفتر نورو حکومتي دفترونو ته لیک لېږلې چې مشال ریډیو هم ترلاسه کړې دي. په دې کې ویل شوي چې تیریکي طالبان پاکستان دغه نورې حملې پر حکومت پلو مشرانو تسلیم سو وسلوالو امنیتي ځواکونو پولیسو او انجوز هم کولای شي. د فروری پر 22 نیټه په بل پیښه کې وسلوالو 10 کسان تښتولې ول چې ورسته یې پکې څلور خوشی کړي دي. د دواړو پیښو ذمہواري هیڅ نه دا اخستې. په سواد کې څلور کسان په ناموسي پیښه کې وژل شوي. د کابل تانې د پولیسو مشر ډي اس پي باچا حضرت نن مشال ریډیو ته ویل دا پیښه پرون د کابل تحصیل په کوټلي سیمه کې شوې ده. د نوموړي په وینا په یو ځایي تن الزام دی چې خپله میرمن او ځایي تن یې وژلې او له سیمې تښتېدلې دي. بلخوا د بهران باډالۍ تانې اس ایچ او زاهد خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د باډالۍ یو اوسېدونکی خپله ښځه سایره او یو بل ځای تن ایان خان په تبر وژلې دي. پولیس وایي ملزم یې نیولی او پر ضد یې مقدمه درسوي. په پاکستان کې ناموسي وژنو کې هر کال سلګونه نارینه او زنانه خپل ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې امریکا د کووډ 19 ناروغي څخه د وژل شوو کسانو شمېره 15 لکه څخه اوښتې، ولسمشر جو بایډن دا یو رښتینې غمجنه او زړه بګنونکې شمېره بللې ده. نوموړي پر خپلو هیوادوالو غږ کړی چې بیدار اوسي، له یو بله واټن وساتي، ماسک وکاروي او چې وارې راسي ځانونه واکسین کړي. باډون پرون د ټلویزیون له لارې امریکایي ولس ته په وینا کې وویل هغه خلک په یاد ولري چې وفات شوي دي. په دې موقع د جو بایډن میرمن ډاکټر جیل مرستیال ولسمشر کمالا هیرس او د هغې خاوند هم موجود وو. د جان هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخه تر پرونه په امریکا کې د کورونا او بلوجې 15,109 کسان مړه شوي دي. په نړۍ کې کرونا نږدې 2.5 میلیونه خلک وژلي. په دې توګه په هرو 15 وژلو څوک یو امریکایي دی. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته وګی د عبدالحی کاکړ نمو خبرونه اوریدو. اوس درته ونی د خبرونه د مشال راډیوي مجله وړاندې کو. دا ونی په مشال راډیوي مجله کې د ژبو د نړیوالې ورځې په اهمیت د پوهانو نظرونه اوریدلی شي. د حمزه بابا د 28 تن راپور مو درته راوړی. د یو انګریزي شعر ژباړه او په جلال آباد کې د نرګس ګل مشاعري عالم د خبرونه برخه جوړوي. د خبرونه قربا نجیب عامر.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجله قدرمن اوریدونکو زه نجیب عامر یم او تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. د فبروري 28 په نړۍ کې د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. په افغانستان او پاکستان کې هم پښتنو دا ورځ د نړۍ د نورو ژبو د خلکو په شان ولمانځله. د کوټې د ښاروالۍ په تالار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا په همدې اړه یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې پښتنو لیکوالو، پوهانو، شاعرانو او مخورو ګډون وکړ. د یاد ګوند مشر محمود خان اڅکزي غونډې ته د وینا پر مهال وویل
ترکی د قومونو به خپل ژبه نیست کېدلی. ژبه د یو قام د ګډ شیانو دروازه ده. که پښتو ژبه ستا زده وي ته د پښتو په پښتو لنډۍ خوند اخیستلی شې. که پښتو ژبه ستا زده وي چې پښتانه اتڼ کوي دې نارې وایي چې ستا زده وي ته به پوهېږې چې د اتڼ د خلک څه وایي. او که دې ژبه نه وزده ته د دې هر شي زبې برخه کېږي. موږ خپلو کارکرانو ته وایو چې د هر قام د ژبې به احترام ده. د هر قام د ژبې د لنګ تړي دای سپټلونه باندې دای نکرا باندې دای عربی دی دای هر څوک چې دی لکه د ځان د پګړی عزت پرتا ګران دی د بل د پګړی به عزت کوي.
لیکوال او قانون پو اقبال کاسی ایډوکیټ هم په کوټه کې د مورنۍ ژبو په حواله جوړ شوی غونډې ته په وینا کې ویل پښتانه مینناک، سوله غوښتونکي او درانه خلک دي، خو ځینو عناصرو دوی نړۍ ته په بد نوم ورپېژندلی دي.
د ډېره بده مرغه دا چې زما پښتو زما مورنۍ ژبه چې په هغه کې زه ژاړم، په هغه کې زه خاندم، نن دغه انسانان او نن هغه خلکو چې هغه دغه پښتو لفظ او ټکي لیدل نه غواړي هغه یو پښتو ژبه او پښتو مجلس دا ته راجوړ کړی دي چې په نړۍ کې یو ځای څوک شینی د پښتو خبره کوي نو دوی دا وایي چې دا دهشتګرد انسانان دا دې خلک دي چې دا پښتو وای وا خلکو ته مجدا خبره کو چې چیرې یو سړی د چا سره په شر په داوا مختصي نو البته یو بل سړی دا خبره کی چې یاره دا خبره مکوا په پښتو کې خدا تره نکیږي په پښتو کې هیڅ نه خلک خبري گنجائش نستا په پښتو کې هیڅ نه انصافي گنجائش نستا په پښتو کې هیڅ کلم د چا سره د ناجایز کولو گنجائش نستا.
د کوټې د دغه غونډې ګډونوالو د یو قرارداد لارې پر حکومت غږ وکړ چې پښتو دې د پښتنو ماشومانو د تعلیم او نصاب ژبه وګرځول شي. د ملګرو ملتونو د کلتور څانګې یونیسکو د 1999 کال د نومبر په 18 نیټه اعلان کړو چې د فبروري 28 بعد د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. نو په دې توګه د 2000 عیسوي کال راهیسې دا ورځ لمانځل کیږي. د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلاديش نه وختو په هغه هیواد کې 28 فبروري د هغې ورځې په یاد منزل کیږي چې د بنګلاديش خلکو چې هغه مهال د مشرقي پاکستان پورې سباون تړلی و د خپلې مورنۍ ژبې بنګالۍ د شناخت لپاره غږ پورته کړو. د 1940 کال د اګست په 14 چې پاکستان جوړ شو نو په جغرافیایي لحاظ دا ملک په دوو برخو ویشل شو چې یو ته یې ختیځ پاکستان نوم اخیسته چې اوس بنګلاديش دی او بل یې لویدیځ پاکستان باله چې د اوسنی پاکستان دی. ختیځ او لویدیځ پاکستان د کلتور او ژبې په لحاظ له یو بل ډیر جلا و. د ختیځ او لویدیځ پاکستان په شریکه چې څومره آبادی جوړېده د بنګالۍ ژبې ویونکو شمیره تر نورو زیاته وه، خو د پاکستان حکومت په 1940 کال کې اردو د قومي ژبې په نوم اعلان کړه. دې کار د بنګالیانو احساسات راوپارول او هغوی دا غوښتنه پیل کړه چې بنګالۍ ژبه دې لږ تر لږه د اردو سره په څنګ کې قومي ژبه وګرځول شي. د ډاکا پوهنتون محصلینو په ولسی ملاتړ پراخې مظاهرې پیل کړې چې بنګالۍ ژبه دې هم قومي ژبه اعلان شي. خو د 1952 کال د فبروري په 28 پولیسو پر مظاهره کوونکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې 15 محصلین ووژل شول او سلګونه مظاهره کوونکي ژوبل شول. دا یوه بې ساري پیښه وه چې پکې خلکو د خپلې مورنۍ ژبې د ګټلو لپاره سرونه شیندل. دا ورځ د بنګلاديش تر څنګ د هند په لویدیځ بنګال ایالت کې هم په همغه یاد منزل کیږي. د افغانستان او پاکستان پښتانه هم د ژبو نړیواله ورځ د خپل وس او توان مطابق لمانځي. پښتو د هندي آریایي ژبو د کورنۍ یوه ژبه ده چې له ارقامو سره سم د شاوخوا 6 میلیونه خلکو مورنۍ ژبه ده. پښتو د افغانستان له رسمي ژبو یوه ده، خو په پاکستان کې لا هم د دفتر ژبه نه ده. د احمد شاه اعظمي نه به واورو چې د نړۍ د ژبو په منځ کې د پښتو ژبې کوم مقام ده.
د ژبپوهنې لپلوه د نړۍ ټولې ژبې د ژبپوهنې په 122 ډلو یا ژب کورنیو کې ویشل شوي، چې تر ټولو لویه ژب کورنۍ انډو یورپین یا هندو اروپایی ده، چې د نړۍ په شاوخوا 6 هیوادونو کې 445 ژبې په خپل لمن کې رانغاړي او تر 3 بلیونه زیات ویونکي لري. دا چې پښتو د ژبو په کومې ډلې پورې تړاو لري. په کاناډا کې میشت لیکوال او ژبپو محمد معصوم هوتک وای چې پښتو د هندو اروپایی ژبو کورنۍ کې د آریانی ژبې په شمال ختیځ شاخ پورې تړاو لري او دا ژبه د پښتنو غوندې لرغونی تاریخ لري. د پوهان په نظر ژبه د هر قام د کلتور، شناخت او تشخص د ملا تیروي او له همدغه شناخت او تشخص سره د قام وسیلې او واک تړلې وي. د ژبپوهنې له بېلابېلو معتبره سرچینو سره سم دا وخت په نړۍ کې څه باندې 9000 ژبې ویل کېږي چې پر 3 برخو ویشل شوي دي. لمړی برخه چې د دې ژبو څه باندې 8% تشکیلوي انسټیټیوشنل لانګویجز یا اداري ژبې بلل کیږي، چې د سرکار یا دفتر ژبې دي او د ورکېدو یا فنا کېدو له خطره وتلې دي. په دویمه درجه کې سټیبل لانګویجز یا باثباته ژبې دي چې څه باندې 50% جوړوي او د زیاتو ویونکو درلودلو ترڅنګ ماشومان هم دا ژبې زده کوي یا خبرې پکوي. په دریمه درجه کې انډینجرډ لانګویجز یا هغه ژبې دي چې ماشومان یا نوی نسل خبرې نه پکوي او د نور لوی ژبو د غلبې له کبله د فنا کېدو له خطر سره مخامخ دي. د نړۍ په 2019 ژبو کې له خطر سره د مخامخ ژبو شمیر 2926 دی، چې څه کم 40% کیږي. د ژبو د نړیوالې معتبره سرچینې اتنولاګ له څېړنې سره سم د ژبو د دې ویش پر اساس پښتو په ژوندیو او باثباته ژبو کې حسابل کیږي او د ویونکو د شمیر له پلوه د نړۍ په لومړیو لویو 40 ژبو کې ځای لري.
پښتو نن سیاله ژبه ګڼل کیږي او دې ډګر ته یې پر سوالو کې له حکومتونو زیات ادبي جرګو، ادیبانو، شاعرانو او ژبپوهانو مرسته کړې ده. د پښتو شاعرۍ یو په ځانګړي ډول د پښتو غزل د ځلولو لپاره امیر حمزه خان شینواري تر هر چا زیات کار کړی دی. د فبروري 13 د نوموړي د تلین ورځ وه.
لکا اکس پائی نکے زہم ساتے ہم خانوں ہم خانائم لا تروسا زہم ساتے ہم خانوں ہم خانائم لا تروسا
د فبروري 13 د صوبایي حکومت د ثقافت محکمې او خیبر پښتو ادبي جرګې په لنډي کوتل کې د امیر حمزه خان شینواري 8 تلین ولمنځلو. نوموړی په 1900 کې زیږیدلی و او په 1994 کال کې وفات شو. د هغه مزار په لنډي کوتل کې دی چې د ادب پالونکي ورته کله کله ورځي او د خیبر له ډبرینې سیمې ځلیدونکي دغه لوی شاعر ته عقیدت وړاندې کوي چې پستې شاعرۍ یې د پښتو غزل د ګاونډیو ژبو د غزلو سره سیال کړی دی. د خیبر ضلع د پروفیسر تواب شاه مسرور په وینا حمزه د پښتونولۍ فلسفه په داسې انداز وړاندې کړې چې پښتانه د غفلت له خوبه راپسولې دي.
یو ستر شاعر دی، یو لوی فلسفي دی، یو عملی صوفي دی، د نفسیاتو یو ماهر دی، د جمالیاتو یو عالم دی، د انسانیت یو لوی علم بردار هم دی. هغه د پښتو پښتونولۍ فلسفه په داسې رنگ باندې پیش کړې ده چې پښتانه د غفلت خوب نه همیشه لپاره بیدار کړی دی، ځکه چې هغه په خپل څو شعرونو کې فرمایي چې خپل ژبې خپل تهذیب ته چې چا شاکړه ملګرتیا له هغه کامه ژوندون نه کا، اول خپل ژبه پس ته نورې ژبې بے بنیاد عمارت خو سمون نه کا. ډیر په زړه پورې شعر کې پروايي چې سری د ساحل په ګټو وه موجوي، څوک چې خپل کام په لار نشو هغه ورک شو. حمزه ځواني زما غزل وخړه، خامی مې دا چې غزل نشو ما. حمزه ډیر مسلمانان شته هم کافر شته په دنیا کې زه آشنا د هغه کسیم چې روش یې د انسان وي.
د امیر حمزه خان شینواری خواو شاته 50 کتابونه چاپ شوي دي، زیات شمیر ډرامې او افسانې هم لیکلې دي، او د نوموړي د شخصیت په بیلابیلو اړخونو باندې 8 کسانو پی ایچ ڈی کړې ده. د خیبر سیمې لیکوال پروفیسر اسلم تاثیر افریدی د حمزه شینواری د انسانیت او ژوند په فلسفه څېړنه کړې ده. هغه وایي
حمزه صاحب انسانیت ته د قدر په نظر ګوري، د هغوی په نظر کې انسان عظیم دی. حمزه بابا دا وایي کنه چې مغلوب حیوانیت کا انسان دار ہے، چې غالب انسانیت کا انسان دار ہے. نو دا حمزه بابا فلسفه هم د سره سمون غوري چې ژوند مسلسل په حرکت کې دی.
د امیر حمزه خان شینواری پړه ویل کیږي چې نوموړی د پښتو د کلاسیکي او معاصر شاعرۍ ترمنځ د پل حیثیت لري. پروفیسر اسلم تاثیر یو ځل بیا
غزل د خوشحال بابا نه بعد، د رحمان بابا نه بعد چې چا مقبول کړی دی او پښتني اقدار یې پکې ځای کړی دی، نو دا صرف او صرف حمزه بابا دی. او د فکر چې څومره ملغلری دی، دا په پښتنو کې خورې وری پرتې دي، د په دې تعلیماتو کې خورې وری پرتې دي. دا امید مې له پښتون آشنا نه نو چې ملمه له حجرې تله نه هر دی، نو د دې شاته د پښتون د ثقافت یو لویه فلسفه پرته ده.
د حمزه بابا اروا د خادوی او د هغو لارویو پخې د لمزل نستړی کیږي چې داغه پر پلونو پلک دي، او د پښتو غزل د سنگار لپاره نستړی کیدونکو خدمتونه کړي دي. د خبرونې په دې برخه کې د سردار علي ټکر په واسه کې د حمزه بابا د ګلورین شعر اورو.
سلیم پترس دبل بل پتماشا تماشا کڑی تماشا تماشا وڑی تماشا نہ ہے رچت نہ ہے ران سرلی سیر کو گریوان پخر گل پکمر گل پسر گل پٹٹر گل پلر گل دیپ بر گل بسر گل پشجر گل سانگ سانگ گل پلاس رانگ خرانگ گل پلاس شفق خفت گل پشان سپرلی سیری کگریوان سپرلی سیری کگریوان سکل گل دپان پشنڈ گل گل ہنا للا سکل گل شکل شوہر سکل بسڑ گل پلے مکل گل بدن گل ریحان سپرلی سیر کبریوان لاس پکل نظر پکل لب گل نظر پکل ستائی گل سخن وران سپرلی سیر کبریوان گل دپیغل پل وشی دشبنم پکل کے گل گل پمخ سندور خال سم پبل کے گل البتن کے دغا گل رجیتن کے حقا گل گل فنا کوئی پریشان سرلی سیر کبریوان سرلی سیر کبریوان گلدن ور در سڑے دا پتا خوشبوئے سبا راغ د گلشن پپنجو کی دبا شر شوا زما د خوش لمن گلان ستر کی ستر کی دی سنبل در کی در کی دی پخندا شبیا پن کر لسی
د سردار علي ټکر په आवाज د حمزه بابا په دې نظم کې د نرګس ګلونو ذکر شو. د نرګس ګل په نړیوال ادب کې د خایست سیمبول په توګه استعمال شوی دی. د تا په انګلیسي ژبه ډیفودل سوای په همدې نوم د انګلیسي ژبه شاعر رابرټ هیرک یو نظم هم لیکلی چې په کې هغه د نرګس ګل ستاینه کوي او په دې خپه دی چې د دې ګل ژوند لنډ دی. رابرټ هیرک په 1599 کال کې په لندن کې زیږیدلو. هغه د 19مې پیړۍ د انګلیسي شاعرۍ معتبر نوم ګڼل کیږي. د نوموړي د ډیفودلز نظم پښتو ژباړه درته وړاندې کوم. دا نظم ما په 2000 کال کې په پېښور کې لانګریزي پښتو ته ژباړل. اے د نرګس خایستو کې ګلا زړه مې ډیر خپه شي چې ستا په زر مړاوې کېدو باندې لږ فکر وکړم. آها ته څومره زر ښایسته او ځواني دواړه بایلې. لا خو سبا ده لمر ځوانۍ ته رسیدلی نه دی چې مازیګر شي عبادت نه پس په مونږ هم لاړ شو. هو مونږ هم د سو لمحو لپاره دلته راځو. هو مونږ هم د سو لمحو لپاره دلته راځو. زمونږ ژوند هم د سپرلي غوندې د سو ورځو وي. دا ځکه مونږ دومره زر زر ګلو دمومو چې مونږ هم زر د انجام پړاو ته ورسېږو. چې څنګه ستا اخیری وخت وي په مونږ هم داسې وي. مونږ هم رو زمونږ نوم او نښه پاتې نه وي لکه د مني په موسم کې چې باران ورېږي یا شین سهار کې پرخې اوري مرغلرو غوندې. زمونږ وجود هم چې پناه شي زرغونې کې کلا. اے د نرګس خایستو کې ګلا زړه مې ډیر خپه شي چې ستا په زر مړاوې کېدو باندې لږ فکر وکړم. آهای ته څومره زر ښایست او ځواني دواړه بایلې. د نرګس ګل په نوم له 1300 کلونو راهیسې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې کال په کال مشاعره کیږي. د نرګس ګل مشاعرې تابعه په لومړي ځل داود شهید کړې وه. نوموړی د ننګرهار سره تړاو لري او خوږ ژبې شاعر دی. خو سخت کال په جلال آباد کې د نرګس ګل مشاعره د فبروري په 19مه په ملالی میوندۍ پارک کې د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا ولمانځل شوه. په نرګس ګل کلنۍ مشاعره کې یو شمیر چارواکو او ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د یو شمیر نورو ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه ورغلو ځینو شاعرانو هم ګډون وکړ. په دې مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل. خو د مشاعرې پیل ماهر احسانزي د پیر محمد کاروان یوې غزلې نه وکړ چې نرګس ګل ته ویلې وه.
نرګس ګل مشاعره ده او د کاروان صاحب په یو غزل پیلو چې نرګس ته لیکل سترګې رنزورې وایه څه په زړه لري نرګسه تا هم لیدلې د کابل ژیړې سیرې نرګسه ژیړه سیره رنزورې سترګې لکه لمر د غروب په مازیګر کې درته چا وکړې خیرې نرګسه روح په مینو بلبلانو پسې چېرته ویسوم چې شوی راکوب لکه جنډه د هدیرې نرګسه خدای خبر بیا به چېرته واورو نرګسي غونه د پسرلي د تغزل له منارې نرګسه نن دل هرې پاڼې پاڼې نه ګیله وریږي لکه کیسه د طالب جان او ګلبشرې نرګسه شپنی مشپه د راشه تش کړو سره ډک زړګوټي بیا بتنې نه کاروان او نه مصرې نرګسه.
د نرګس ګل په دې مشاعره کې مینې ساپې سولې ته اوږد نظم وایه چې وروستۍ برخه یې ستاسو پر وړاندې کړو.
سکون دے سولی در تا پتا مہر پختون دے سولی جوان مو داستا دا نم مضمون دے سولی ستارا تن ہوئے اختون دے سولی راشا پا ہر دخمن لرزان راولا لکا زمان پر امتحان راولا خوکی مرکی تا خوک زوی جان راولا وڑی مرکی تا خپل پلار جان راولا تا خوری شوی می ارمان راولا خالی خالی روح تا میزان راولا بس پا آخر کدا تا پا کوما لکا کبیا ہم اشارہ کوما پا کدا ہر سخاتی ما کوما مینه په دې خبره پایم در پسې ګرځم لګیایم د قلم زور به درته خایم جنگ لزان سره دې بیایم د ګړنګونو نه دښته غورځوم د ګړنګونو نه دښته غورځوم.
په دې مشاعره کې له خیبر پښتونخوا سره ورغلو یو شمیر شاعرانو هم ګډون کړو چې یو پکې سیده حسینه ګل وه. د نوموړي د غزلې څو بیتونه ستاسو په وړاندې کړو.
زما د خیال او ژوندانه په خوب کې ولې راځي یا ځواني ملک شي ماته ته په خوب کې ولې راځي ته پوهه نه یې چې ماشوم زړه مې خپه شي په دې ته چې زما یې د هغه په خوب کې ولې راځي جانانه تا سره د دغه هر څه څه نسبت دی لکه قرآن لکه مانزه په خوب کې ولې راځي د ورځې شپې په گردشونو کې مې ولې اوسي پنور خاطو په پریواتو په خوب کې ولې راځي مننه جی.
په نرګس ګل مشاعره کې جاوید دلدار د درویش روخان یو غزل په ترنم وایي چې د ګډونوالو پام ور واړو.
جنگ زهر بوئی دے ارساد مرگ پیارا دا سول لکھنا وے سول لکھنا وے سول لکھنا وے دڑم بشت موترا دا سول لکھنا وے دڑم بشت موترا دا جنگ زهر بوئی دے ارساد مرگ پیارا دا دج نه چ درد خپل تورات تورات جد لری دج نه چ درد خپل تورات تورات جد لری داد فرعون خلاف راوت پیغمبر ادا داد فرعون خلاف راوت پیغمبر ادا سول لکھنا وے سول لکھنا وے سول لگنا وے دڑم بچ بے موترا دا سنگا میں دنیا د دہشت گر پنا م پیجانی سنگا میں دنیا د دہشت گر پنا م پیجانی امن می دزوی نندے دلو نو می سندرا دا امن می دزوی نندے دلو نو می سندرا دا شورد درویش روخان دزړه درزات نه رسی شورد درویش روخان دزړه درزات نه رسی دل دی وجنه د خپل مینې نمن کرا دا دل دی وجنه د خپل مینې نمن کرا دا جند زفر وای دې ارزاد مرګ بیا را دا.
ته جاوید دلدار له همدې خیسته ترنم سره درنه اجازه غواړم بل اونۍ بعد نورو او نو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې تر هغه د لوی خدای په امان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال راډیوي مجله خبرونه مو اوریده او سرته یو بل اونی د خبرونه وړاندې کوو. سروي هر اونۍ دا خبرونه تاسو د پاره زمونږ همکارا مليحة امیرزاده برابرۍ راځي چې وورو سروي.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه په سر به خبرونه کې موزه مليحة امیرزاده هرکلی کوم. نن سره په پروګرام کې له هالند نه ناهید صدیق علومی ملمنه ده. ناهید علومی یو لیکواله او آزاده خبریاله ده. د ناهید علومی یو کتاب چاپ شوی دی چې د افغان مخاور خوځو سره د مرکو په بنیاد یې لیکلی دی. دغه کتاب چې زنان نخبه افغانستان نومیږي په هالند کې چاپ شوی. دغه راز د خوځو لپاره د غوی یو بل کتاب تیارېدو او چاپ ته نږدې دی. د دې سربیره د کلونو راهیسې هغوی د یوې مجلې لپاره په پښتو او دری ژبه کې څېړنې او لیکنې کړي دي او د هغې مشري یې هم پر مخ وړې ده. نن په خبرونه کې له ناهید صدیق علومی سره د هغوی په لیکوالۍ او ادبي هلو ځلو خبرې کوو. خبر ته ستړي مشي وایو. سلامونه
اغلی ملیه جانې میرزاده، زما سلامونه او نیکی هیلې هم اومنی. ډېره مننه ستاسې د دې مهرباني او دعوت څخه. امیدوارې چې زما سلامونه ستاسې د راډیو چې یو معتبره راډیو ده، زما سلامونه دوی هم اومنی. مننه چې زما په معرفي کې مو ډېر محبت او لطف وکړ.
ډېره مننه، مونږ ویاړو په تاسو باندې او ستاسو کار او هلې ځلې دي. د دې وړ دي چې په یو سو ټکو کې خو کم از کم راغون شي، که څه هم را نشي راغونډې دی، خو ستاسو تجربه پراخه ده. نو په دې پروګرام کې مو هڅه ده چې په نیم ساعت کې پیل ګډېرې خبرې وکړو. نو لومړۍ پوښتنه چې زه د خپلې هرې میلمنې نه کومه، تاسو خو د کلونه تیر شو په هالند کې ژوند کوي، هغه به هم راته ووایي چې څو کاله تیر کړل، خو تعلق ستاسو د افغانستان سره دی. نو د افغانستان د کومې سیمې سره مو تعلق دی او بیا څنګه تاسو کډه شوې هالند ته او څومره کالو شو؟
ډېره مننه ستاسې د سوال څخه. زه به هم کوشش وکړم چې منسجم او لنډ جوابونه درکړم چې په دا نیم ساعت کې وکولای سو ډېرې خبرې وکړم. دغه څه چې تاسې وویل، زما نوم ناهید علومی، یعنی صدیق زما د خاوند نوم دی او علومی زما د فامیل نوم دی. او زما پلار هم محمد اساق علومی نومېدی او د افغانستان په ولسي جرګه کې وکیل و په دوو دورو کې. اصلا زه د قندار د بارکزیانو څخه یم او الته می تر پنځم صنف پرې درس ویلی دی. بعد لغه چې موږ کابل ته رالو، مور می د کابل څخه ده او پلار د قندهار څخه. زما لوړې زده کړې په کابل کې وې. زما اخیری کار چې ما په دولت کې کار کاوه، هغه د آژانس اطلاعاتي د ژورنالیستانو رسانه و، یا ژورنالیستیک رسانه و چې د دولت ژبه په اصطلاح و، ما الته کار کړی دی. او الته د مدیر پایس، یعنی د مدیر پایس می آلته کار کړی دی. داس ما ورسته کار په افغانستان کې او تقریبا 28 کال کې چې د افغانستان څخه راوتلې ما، 22 کال کې چې په هالند کې ما، په هالند کې هم دلته ما خپل لوړ زده کړې دلته په هالند کې کړې دي، چې هغه کار په دې ټولنیز سازمانو کې دی. الته می کار کړی دی او په دې یو سنفي، یو عمومي د افغانانو یو اتحادیه و چې په هغه کې ما د مسؤل سکرتر په حیث کار کړی دی. او همچنان د بانو مجله و چې د ښځو د پاره و، دغه پاغه کې هم تقریبا 10 کال د مدیر مسول په اسمي اله تکار کړی.
هالند ته مو تک آیا د دې تر شا هغه جنگ جګړې و چې په افغانستان کې وکړه، تاسو سبل وجوهات چې تاسو هالند ته کډه شوي؟
ډیر څه سوال دی ملیه جانې. البته د ازما د پاره ډیر د جګرخونی، د ډیر صدر توایم، ډیر د تشویش، او یعنی هیڅ زړه نه کېږي چې په دغه برخه کې ذات ادا په یاد کې راوړم. طبعاً چې دغه 40 کال 40 کاله جنگونه و چې زموږ په مملکت کې جریان درلودې، او زما ټوله یعنی د ځواني یا نیمه ځواني د ټوله په جنگ دا کې تیر سواله، او مجبوریت د جنگ و چې موږ راووتلو. طبعاً زاله د خبرنګار و ما، او د افغانستان پر رسانه کې کار کاوه، نو هغه یو ډیر لوی جنجال و چې موږ حالت نه سوای نور کار کولای، او په ډیر یو محدود شرایط کې موږ باید کار کړی وای. ولې بیا تقریبا څو میاشتې، شپږ میاشتې په کور کې موږ کښېنستلو، اجازه نه وه چې موږ د کور سره ووزو. تر حال چې زموږ مملکت ډیر یو دیموکرات لاند دیموکرات په دې معنی نه چې موږ سر پښې لڅې وي، یا خدای نه کرده موږ مسلمانان نه و، نه داسې نه و. افغانستان هم د کلونو کلونو د پیړیو پیړۍ څخه مسلمان مملکت دی، او پاچاهان مسلمان، خلک یې ټوله مسلمانان دي. ولې دا د جبر زمان چې موږ هغه ته وایي، دغه جبر زمان موږ د خپل وطن، خپل د ډېر ښکلي ټاټوب څخه موږ لیرې کړو، چې دا ماته همیشه یو د جګر خونی درته وایم یا د غم یو لحظه د چا لحظه د پیادوم چې زما ټول انرژي اوس په یو خارجي مملکت کې دلته مصرفيږي، در حال چې ما غوښتل چې زما د پوهې زما د درس زما د انرژي ټول زما د وطن د خلکو د پاره د آبادی د پاره مصرف سي. نو مجبوریت چې موږ راووتل،
نو کله چې تاسو افغانستان پریښودو تاسو وی چې تاسو مسلک چې واغه هم تاسو ته پریښودل وو بیخي تاسو کډه شوی او نوی وطن ته نوی هیواد ته چې تاسو ولته لاړې، نو خامخا نوی کلتور دا نوی ژبه هر څه نوی، نو د کوم مشکلاتو نه به هلته تاسو تیر شوی او څنګه تاسو ځان د هغه ځای سره موافق کو لکه جون متیرول الته زده کړ، نو خامخا څه مشکلات په خو وو الته هم
او اغلی ملیا جانی دا خو تاسو په یی چې دا ماجرات ژوند ډیر یو تریخ ژوند دی، ډیر تریخ او ډیر ناخوالی لري، ډیر بدبختی لري، ډیر جګرخونیان لري. موږ هم دا په اول وختو کې چرالو تر دې ځای رسیدل خپل یو ډیر اوږده پروسه ده چې سړی را رسیږي تر دې ځای پورې. هغه خو راو رسیدو تبن یو نوی مملکت، یو نوی خلک، نوی کلچر او کلچر، چې موږ د کلچر او کلچر سره تبن چې فاصله درلوده. ولې په دغه دفتر کې چې ما کار کاوه زما کار د خارجي مؤسسو سره وو او معمولا خارجي میلمانه سره وو، یا د ملل متحد یا د دغه سي اورګانو چې خارجي اورګانونه وو. او ما همیشه د هالند د هیواد څخه چې هغه وخت فرانسې د دوی سفارت کې کار کاوه، یعنی هالند خپل سفارت نه درلودي، فرانسې کار کاوه، ما ته به د زموږ دفتر ته به دغه کلندر به راست ولې یا جنتریانی به راسته ولې. ما یګان پلا به د ځان سره ویل چې او د څومره ښکلی وادي، څومره ښکلی ګلوله لري، کوم سیمیناری یا کوم کانفرنسي اتمن به زه دلته ولاړ سم شرکت وکم. ولې په تاسو سره چې کانفرنس دا ونه سو ولې د ماجر سولې دلته. البته ما دومره ډیر هم دلته نه غوښتل چې مثلا زه په هالند کې اوسېږم، مثلا نور ایوادو ته چې دونه کې از ما نور ملونه واله ته ولاړ سو. خو ولې دغه نصیب قسمت هم ملیا جان یو خبره ده چې موږ ته سي مسلمانانو باندې اعتقاد لري چې وای نصیب قسمت په دالته ونو دالته پاتې سو. البته دلته نو چې رالو باید دې مملکت ژبه مو ایست کړي وای، چې البته دغه ډیر یو ښه کار دی چې په دې نورې وادو کې نه پېژم. ولې په هالند کې دغه 487 باید چې سي د هالندي ژبه ایستا کې، خو نو یو نوې ژبه ډیره مشکله ده، هغه هم چې بالکل تا هیڅ وخت نه یې اوریدلې. انګلیسي سره خو په افغانستان کې زموږ دوهمه ژبه وه، یا آلمانی زموږ دوهمه درېمه ژبه وه، دا خارجي ژبه. ولې د هالنډي ژبه هلته هیڅ نه وه، مثلا فرانسوي وه، آلمانی وه، انګلیسي وه، دا نه وه. نو دا ماته ډېر عجیبه یو بل رقم ژبه ده چې خدای دې تاسو ته نه در ښکاره کړي.
زه بس امید کوم چې اوس تاسو ژوند دلته ښه وي، په راحتي او خوشاله به هولند چې دی هغه کې به هم تاسو په هلو ځلو باندې وغږیږو. دا کتابونه چې بیا تاسو چاپ کړل او هغلته نه چې اوس تاسو کوم خپل کار شروع کړی دی، سر به د کوم زینه مونږ کوو په هولند کې؟ بیا تاسو لکه خپل کار ته ادامه څنګه ورکړه، کله مو ورکړه، څنګه مو ورکړه؟ لکه تاسو خو په افغانستان کې چې کوم کار لرلو، آیا هم دا غي سره تړلی وو کنه تاسو بیا لیکواله ته مخه وکړه؟
بدله د درس او مکتب بدله مې دلته د منیجمنت او ادارې درس مې ویلې دي، او د اجتماعي سازمانونو کې د کار کولو د غرشته مې ویلې ده. یعنی په څلور پنځه کال بیشتر زما د درس کې دلته تیر شوی دی. خو دا به یو طرف پرېږدو، د کتاب په باره کې به ووایو. داسې دی چې دغه تقریبا 1 میلیون افغانان د افغانستان څخه خارج کې اوسېږي. ولې د افغانستان په داخل کې موږ ډېر لږ ونډه لرو، یعنی دومره توجه زموږ خواته نه ده سوې. نو ماته داسې یو نظر پیدا سو د دې خاطر چې ما قبلا هم ژورنالیستیک کارونه کول، یعنی په آژانس باختر کې چې دا یو خبری رسانه وه. بعد دغه لس کاله، یعنی د بانو مجله چې د ښځو دپاره وه، تقریبا ما لس کاله هلته د مدیر مسؤل په حیث کار کړی دی. دا ټول زما د ژوند سرمایه ده، د لیکوالۍ، د ترجمه لیکوالۍ سرمایه وه. نو بعد لغې مې داسې فکر وکړ چې زه زد دغه شوز په وړاندې زت سو وظیفه لرم څه رسالت لرم یعنی ډیر وخت دغه سي پچکر چې دغه سي د ځان سره به فکر کاوه چې زه د افغانستان شوز چې واقعا قهرمان شوز دي دومره قهرمان شوز ما باور وکي ما په هیڅ ایواد کې دغه سي قهرمان یو دغه سي د زغم ډک شوز ما نه وی نه دی لیدل ډیر با وسله شوز دي ډیر شجاع شوز دي د افغانستان دا هر یو دې څلويش کال پنځه څلويش کال دیش کال دوی جنگونه تیر کړی دي بدبختی تیر کړی دي بے برقی تیر کړی دي ناخوالی تیر کړی دي ولی بیا هم دوی یو صبر او حوصله لري او هر ورځ په وطن کې دوی ژوند کې چیز ما زړه ډیر ورته ځوریږي دا خدای شاهد درته وایم چیز ما ډیر خپل وطنداران ته زړه ځوریږي ولی زما د لاسه هیڅ شی غیر لدی چې زه ولیکم بل شی مې د لاسه نه راځي نو دا کتاب ما ول چې زه خپل د ښځو په پاره څه رسالت لرم یګانه کار چې په نظر رالی مال زه د دوی په باره کې ولیکم چې هغه ښځې چې د افغانستان څخه راوتلي دي معلمان دي ژورنالیستان دي ډاکتران دي ولی دلته دغسې ټول موږ دغسې یو اکثریت خاموش کار کوو زحمت باسو درس مو ویلي دي ولی خپل د وطن دپاره کار نه کول ډیر دغه غواړي داسې سړی جګرخونه کوي یعنی نو بعد له هغې مال زه باید د دې ښځو دپاره یو کار وکړم نو دغه درې کاله کېږي چې زما اولین کتاب باندې ما شروع وکړه چې دا د زنان نخبې افغانستان په نوم دي نخبه مانا یعنی پیشگام ممتاز پیشکسوت برازنده فوقلاده دغه سی مانا ورکوي نو ما د دې ښځو ما د ما اول کتاب کې ما د اویا ښځو سره مصاحبې لایف مصاحبې کړې دي یا غیابي مصاحبې کړې دي او کتاب تقریبا 1500 جلد چاپ شوی دی د مطبعې سره وتلی دی او دا کتاب 300 صفحې لري ټول مصور دی مصور په دې معنی چې د عکسو سره دی د سیاسي او سفید کتاب نه دی ټول رنګه دی او ما کوشش کړی دی چې د سیو کتاب نمونه راو بغسم چې څوک چې هغه لاس ته راوړي یعنی د اقل ماتو وای چې کور دی آباد چې دومره شکلی کتاب او دومره با کیفیت کتاب دی چاپ کړی دی بعضن زموږ خلک ډېر موږ دغه لیکوالان لرو شاعران لرو کتاب چاپي یو دونه کې دغه د کیفیت کچه ټیټه یي نو دغه ما دوی ته وویل چې دا باید په ډېره لوړه کچه ته سي دا کتابونه چاپي
نو مطلب چې تاسو کومې اویا ښځو سره خبرې کړي دي دا غوی تجربې هم راخستې دي دا غوی چې کومې لاسته راوړنې دي په هغې هم رڼا اچولې ده او هم د دغو ښځو کیسې دي
بالکل دا ښځې هر یوه یې ما درته وویل چې ډاکټره وه انجینیره په افغانستان کې دوی کار کوه دغسې د جبر زمان دوی هم باندې دغسې راغلي وه چې دوی هم د وطن څخه بې ځایه سي او مختلفو هېوادو ته راسي او دا ښځې هر یوه یې په مختلفو هېوادو کې دي چې زه ورځم البته په اروپایي هېوادو کې چې دي زه خپله ورځم خبرې ورسره کوم د دوی اول د کتاب د دوی دغه بیوګرافي نشر شوې ده بعد له هغې ما د دوی سره مصاحبې کړې دي یعنې هره مصاحبه شپږ اووه صفحې په برخه کې نیولې ده چې ما د دوی عکسونه چاپ کړي دي په هغه برخو کې چې دوی کارونه کړي دي سر لاسته راوړنې یې درلوده کومې د خلکو دپاره د عبرت خبره ده کومه خبره یې د خلکو د دې دپاره ده چې دوی هغه کارونه وکړي چې دوی هم یو ځای ته ورسېږي مخصوصا زموږ ځوانان نو دا اول و دوهم کتاب مې هم تر لاس لاندې دی 50% یې تکمیل شوی دی تقریبا یو شل 15 مصاحبې مې مختلفو ښځو ته استولې دي چې دوی جواب راکړي نو دا دوهم کتاب زه ځای سفر نشم کولای د دې خاطر چې د کرونا مصیبت دی چې پر ټولو باندې نو هغه غیابي مصاحبې دي چې د تلیفون د لارې یا د انټرنیټ د لارې دوی ته استم دوی جوابونه بیا ما ته راستي نو ان شاء الله هغه به هم په دغه کال کې ان شاء الله تکمیلېږي
مطلب چې هغه دا دویم کتاب چې دی هغه هم ستاسو د لومړی کتاب یو کړی ده لکه دویم حصہ
بله بله او دوام د اول کتاب دی نو دغه سی دا تر هغه وخت پورې دی ته دوام ورکوم چې زه وکولای سم چې دغه ټول شیزي چې په خارج افغانستان کې دی زه دوی پیدا کوم د دوی پیدا کولم یو ملیجان یو اسانه کار نه دی اول باید زه دوی پیدا کوم باندې دغه زه ووینم چې دوی په کم کچه دی په کم رقم دی چې د دوی د دغه کار د دوی کارونه چې دوی کړی دي زحمتونه چې ستې دغه د یاد د چا ونوزي د دې خاطر د زموږ نوې نسل چې راسی نو دا بیا موج ایرئی ولی ما دا کتاب لکه یو تاریخ خوند دس لیکلی دی ماخز دی اخر په انګلیسی سره ده او ډیر د دنیا مختلف کتابخانو ته میاستولی دی چې فعلاً استولی می دی ولی راجستر سوی نه دی مثلا بلال متحد او د انګلستان ته او د افغانستان کې د افغانستان پانتون ته خو مینه ولی دا ارګ ته میاستولی دی چې دا غو په کتابخانه کې هم الته ای نو دا د یو ریسرچي کتاب دی چې یو څوک غواړي دی چا په د دا غویا شو د چ فعلاً اوس شروع دی د دې په اړه کې ا دقل یو ابتدایي معلومات ولا سره ولی د دا کتاب څه دی کولای شي د ماخذ په توګه استفاده وکړي
او ریتونکو تاسو سره به خبرونه ته غواګې مونږ سره په دې پروګرام کې له هالند نه ناهید صدیق علومي میلمنه ده د خبرونه لا ختمه شوې نه ده یو لنډه د ما اخلو د دمه ورسته له میلمنه سره خبرې جاری ساتو د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري زموږ پښتنې اوریدونکو هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي سروې خبرونه تاسو د هرې نهې پورس او د خالی پورس اوریدئ شئ اوریدونکو سروې خبرونه ته یو ځل بیا خراغلاس مليها میرزاده مو تاسو ته یو ځل بیا هرکلی وایم موږ سره نن په پروګرام کې ناهید صدیق علومي میلمنه ده چې امخ کې هم را سره خبرې وکړي نورې خبرې به په دې برخه کې کوو ناهید بیبی یو تاسو په کوم تاسو چې دومره ډیر خزو سره خبرې کړې دي دا غوي د ژوند کیسې موریدلې دي ای چې کومې سختې غاللې دي دا غي نه خبرې نو کومه داسې یو نقطه چې تاسو داسې مشترک غنې چې دغه ټولې خزې چې دي د کم یو دوه خټو مشکلاتو سره مخامخ وي یا دي او دوی هغه سخته تیری کړی دي بل عموم ول تپوسکو د افغانستان خزې د کم مشکل سره مخامخ دي
ملي جانې د افغانستان خزې پاور وکي پټېرو مختلف شیانو مشکلات باندې دوی مواجه دي اول دا چې د وطن څخه لیروالي دا ډېر یو غټه ستونزه ده ونوي مملکت نوي ژبي ته نوي کلچر کلچر ته راتلل او د نوي ژوند سره تطابق کول دا هم یو پروسه ده او دغه د ژوند ناخوالی د سلویر کال جنگ چې موږ ټول علي ته خپل وطن کې زغملې دي دغه خپل یو لوی ناخواله بلد چې موږ دلته مشرزي ګالي دا اسانه کار نه دی ولی په هر حالت کې هر فامیل هر شزه هر یو خپل علایدګي داستانونه لري ناخواله لري قصې لري بدبختي لري یعنی څه چې درته ما هر قصه چې په دې کتاب کې د دوی څاورې دي لیدي البته هغه ډیر غمجن شیان به شاید ما په دې کتاب کې نه راولې ولی ډیر خبرې په دې کتاب کې سپچې کڅو کوغړی چې د دې شوزه په اړه کې پوسی یا د دوی د ژوند په اړه کې پوسی د دې کتاب څخه دوی کولای شي او شی د یعنی مهاجر شوزه په اړه کې پیدا
او اوریدونکو ته بداو مو وایو دا یو قسمه د الهام په توګه خزیا خستی شي د جاغي د ذکر نه څه د دوی د تجربه نه څه ذکر دوی کولای شي مخې تراشلې شي ژوند کیس غامونه پورته کول شي څنګه ژوند خپل خکول شي نو ناهید به وی چې د دوی مقصد هم دغه دی
بالکل بالکل شي چې تاسو وویل بالکل هم دا ست چې پاینده کې کڅو غواړي د یو چا څخه الهام واخلي یا د یو چا تکلارې څخه تعقیب وکړي دوی کولای شي دغه شوزه چې دوی په ډېر شهامت سره ژوند تیري د دوی د ژوند څخه یو الهام یا یو تعقیب برخه واخلي
که ژوند درته موقع درکړه نو کله به تاسو غواړي چې بیرته افغانستان ته لاړ شي هلته خپل کارونو ته دوام ورکړي
ملیه جانی دا بز ډیر په صداقت او په ډیر راستي سره درته وایم چې زنن موقع پیدا کوم چې زما وطن آرام دی او ماته یعنی آرامي خو په هر صورت یعنی ماته د ژوند خطر ټول انسانان د خپل د ژوند لپاره کوشش کوي چې په خطر کې رانه سي یعنی دا اوس په افغانستان کې د زموږ څومره ژورنالستان وژل کیږي هر ورځ د زموږ باسواد خلک وژل کیږي زموږ ځوانان وژل کیږي زموږ قوای مسله وژل کیږي کیږي چې دا هر یو چې په افغانستان کې وژل کیږي دلته زموږ زړه ژاړي. ورته کزه موقع پیدا کوم چې په افغانستان کې اداقل د ازما د ژوند خوندي دی او زه تر خطر لاندې نه راځم. زه سبا خپل وطن ته ځم. یعنی دا اوس شی چې ما په هالند کې په یو معتبر اروپایي مملکت کې ما زده کړی دی، زه دغه غواړم چې خپل مملکت ته، خپل خلکو ته، خپل ځوانانو ته دغه انتقال ورکړم په ډېر شوق سره. یعنی هدف مې دا دی چې دا هر یو د افغان فامیلو څخه ښه ټوله نه، ولې بیشتر خلک دغه غواړي چې وای وای دغه آرامي اوسي، بس موږ ټوله د دغه ځای څخه کډه کوو بیرته خپل وطن ته. طبعا چې زه هم 100% غواړم چې بیرته ولاړ شم.
لکه مونږ ستاسو د مجلې یادونه وکړه، کولک سپاغې باندې هم وغږیږو، بانو مجله سوا او صدا اوس هم شته او که څنګه؟ مونږ ته دایي معلومات راکړه بیا، تاسو چې کله د دې مشري کوله نو هغه تجربه څنګه وه؟
دا د بانو مجله، بانو د ښځې په معنا، میرمن په معنا ده. او تقریبا ما لس کاله هلته کار وکړ چې په دې مجله کې ما ډېر ریسرچونه کړي دي، ډېر داستانونه ما په مختلفو برخو کې ما پژوهش کړي دي. یعنی ریسرچ پژوهش مې کړي دي د ښځو په باره کې، د ښځو د زیبایي دپاره، دغه د ښځو دپاره ډېر دا جالب و. د دې خاطر چې دا د ښځو مجله وه، ما کوشش کاوه چې داسې شیان په دې لکه راسی چې د شود د پام وړ وګرځي. او زما سره تقریبا 15 شود کار کاوه چې په مختلفو برخو کې دوی کار زما سره کاوه. ډاکټر ایم وی، انجینیر ایم وی، لیکوال، شاعران، یعنی هر صفه د یو نفر د لپاره ما تخصیص ورکړی شو. تاسې پوهیږئ چې په رسانو کې، هغه چاپی رسانو کې کار آسان نه دی. هغه په دې معنی چې هر یو د زما همکاران په مختلفو مملکتو کې ژوند کاوه او زه په بل مملکت کې، نو دا دغه د لارې لیروال دا د کمپیوټرو سیستمونه دا ډېر مشتناخوالی پیدا کړی وي، ولی سر دا اوس څخه زموږ کار ډېر شو او کار مو کاوه. تقریبا ما لس کاله تکاله کار وکړ. یو څو میاشتې تر مخه دغه کورونا او دغه شیان چې پیدا شوه مجله ستاپ شوې ده. او ما اصلا دغه خپل کار د دې مجلې سره ختم کړ. هغه څو دلیل یې درلود. یو دلیل دا و چې ما د خپل کتاب شروع کړی وو او نور ما غوښتل چې خپل د ځان لپاره نور کار وکړم. دا دومره لس کاله ډېر یو وشت عمر دی چې سړی په یو ځای کې کار وکړي او خپل ټوله انرژي بل ځای مصرف کړي. نو ما دغه کتاب چې شروع کړ، په دې کې زه پوس ولما چې په لاس طرفه سړی نسی کولای چې کار وکړي. نو ما د خپل ټوله انرژي پر دغه کتاب باندې اچولې ده چې زه وکولای سم اداقل د دې کتاب سلسله شاید لاس کتاب سي، دغه لاس جلد سي، شل جلد سي، نه پېژم، ولې اوس خو پر دوام جلد باندې کار کوم. نو هغه مجله ما دغه سره اوس فعلاً ستاپ کړې ده. مجله یو مره فکر کوم چې راوتلې ده، ولې زک الته اوس فعلاً کار نه کوم.
سمه ده. صاحب بی بی، د راتلونکو لپاره ستاسو خوې چې تاسو زیات فوکس یا توجه هم په دغه کتابونو باندې کول غواړي، یو پوښتنه به درنه وکم. د افغان ښځو لپاره چې هغوی ستاسو په نقشې قدم راوتل غواړي، څه داسې یو تاکید به ورته کول غواړي چې په ژوند کې ورته پام وکړي، د کامیابۍ لپاره څه ضروري دي؟
ملیا جانې، دا خو ډېر ښکلی سوال هم دی، ولې څو برخې لري، ولې زه به پر دا یو برخه باندې خبرې وکم. زما پیام ټولو ښځو ته دغه دی چې دا ښځې په هر ځای کې چې دي، نه یوازې افغان ښځې، په هر مملکت چې ژوند یو د بل پښتبانې دی وکي، یو بل سره سپورت کی. د دې خاطر چې د شوزو تکلیف افغانستان، پاکستان، ایران، عربستان په ټول کې دغه د خشونت تکلیف ټول لري، یوازې په افغانستان کې نه دی. افغانستان جنگ هم ورسره دی چې نو هغه نور هم بدبختی ده. ولې په تاسف سره په دې اخر وختو کې ډیر وخت دغه شوزي خپل یو د بل شوزي د خشونت سبب ګرځي، د دې سبب ګرځي چې یو وبل ته مثلا سپورت ورنکي او داغه وشاته ونه دریږي. نو زما پیغام ټول شوزه ته دغه دی چې یو وبل ته لاس ورکي، یو د بل وشاته ودریږي. کته څه خپل یو د بل وشاته ونه دریږي، موږ بنو د نارینو څخه څه ګیلا باید وکړو وخت چې موږ خپل یو د بل وشاته ونه دریږو. صداقت زما په نظر، صداقت د یو انسان د پاره دغه جوهر دی، راستي د یو انسان د پاره یو جوهر دی. ښه کار کول یعنی با مسؤلیت کار کول د انسان د پاره دغه یو جوهر دی. هر ښځه، هر نر، هر څوک کولای سي چې د دغه صداقت، اعتبار، اعتماد، دغه خصایل خپل په ځان یا خپل په ذهن کې دغه ته رشد ورکړي. خاصتا زما د ټولو ښځو څخه دغه خواهش دی چې راځئ چې لاس یو بل ته ورکړو، راځئ چې یو د بل وشاته ودرېږو، یو بل سپورت کو، یو بل پشتیبانی وکړو. زه فکر کوم چې دا کار کوو کو د ټولو ښځو لپاره دا به یو ډېر یو لوی راسته راوړنه وي. نو زه غواړم چې که وخت ولري یوه دقه زه نور هم
ضرور ولینا
ملیا جانی برلاوی چې ما دغه کارونه و، ما د مادرید د پانتون د پاره، د افغانستان د شوزو د پاره چې دوی په دې سل کال اخر کې د آل حضرت امان الله خان د وخت څخه یو ریسرچي مقالې لیکلې دي چې دغه د مادرید په پانتونو کې دوی غواړي دغه اتحادی اروپایي یو کتاب چاپ کړي د شوزو د افغانستان د تاریخ د باره کې. په دغه باره کې هم ما تقریبا 40 صفحې مقالې لیکلې دي، بیا مې په لیسی ترجمه کړی دی او دا می هغه تاسو ته ولیدې. نو ودې وڅنګ نور کارونه هم ما کړی دي چې بیا کابل وخت ما وتا برابر سلو بیا به نور هم درته
وایم ان شاء الله. ضرور مونږ باورې دل غواړو، بس متاسفانه مونږ سره نیمه ګنټه د یوې شو لپاره، خو بیا هم به مونږ تاسو سره خبرې کول غواړو. تاسو سره ډیره غټه خزانه ده، تاسو د کلم خزانه ده، مونږ باورې دل غواړو نور تاسو په ژوند کې څه هلې ځلې دي. اوس هم ډیره خوشاله شو چې تاسو را سره خبرې وکړې. دا نیم سات مونږ ډیر خوند واخستو. تاسو ته په راتلونکي ژوند کې ډیره کامیابی غواړو او ډیره مننه درنه کوم.
اغلی ملیا جان میرزاده، زه هم ستاسو څخه ډیره مننه کوم، ستاسو د دعوت څخه مننه کوم. ستاسو کامیابی زما کامیابی ده. دا فرق نه کوي چې ته په کوم ایواد پورې اړه لرې، زه په کوم ایواد پورې اړه لرم. هر شزه چې کامیاب سي زما کامیابی ده. ډیره مننه ستاسو د دعوت څخه.
ډیره مننه، ډیر خوند او کوکور مودان. د خدای پامان.
د
خدای پامان. اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې را سره ملګری و ناهید صدیق علومی. مونږه امید کوو چې نننې خبرونه به تاسو خوښه شوي وي. په راتلونکو اونو کې بل نور ملمنو سره خبرې کوو. تر هغه د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
پښتنه په قامت سترې نه دی سدي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.